پاکستان او چین په ګډون د یو لس هیوادونو استازو له افغان ښځو سره ناستې نه ډډه وکړه. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد هم خوښي ښودلی چې د شلو هیوادونو له استازو سره یې دغه ناسته کې حاشوي لیدنې کړي دي او آن له امریکا سره د بندیانو په تبادله هم مثبتې خبرې کړي. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد وایي دغه ناسته کې افغانستان سره د بانکي تحریمونو د کمولو هوکړه شوې ده، خو ملګرو ملتونو ویلي داسې کومه هوکړه نه ده شوې. د ناستې مشر روزماری ډی کارلو ویلي له افغان ښځو پرته د افغانستان راتلونکې تیاره ده، ځکه دوی هم ناسته کې د ښځو په حقونو ټینګار کړی. خو زبیح الله مجاهد وایي په دې ناسته کې د ښځو موضوع نه ده یاده شوې.
Running through all the discussions was the deep international concern from special envoys and from me about the ongoing and serious restrictions on women and girls.
افغانان هیلی لري، افغانستان حق هم لري چې خپل خلک د خپل نظام نه غوښتنې ولري. هغه بیا نه غواړي چې نورو حکومتونو خولې ته وغورځي. په دغه ناسته کې خو موږ بحث جلا و، ما یادونه وکړه چې دوه موضوعاتو باندې فوکس و، داسې د خصوصي سکتور سره په افغانستان کې کومک څنګه کېدلی شي، همکاري په کوم برخه کې ده، چالش څه شی ده، مشکل څه شی ده، همداراز د مخدره موادو د جلوګرۍ په برخه کې تر اوسه څه شوي دي، لاسته راوړنې څه دي، چالشونه څه دي.
د امریکا خارجه وزارت ویلي دی ناسته کې امریکایي استازي پر طالبانو فشار راوړی دی چې امریکایي بندیان له قید او شرط پرته عاجل باید خوشي کړي. خو طالب ویان زبیح الله مجاهد ویلي په دې اړه یوازې خبري شوې دي او دوی امریکا ته ویلي چې زموږ د ګوانتنامو بندیان هم را خوشي کړي تر څو چې افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي نشي. په رسمیت د طالبانو پیژندنه ناممکنه ده.
د دوه د غونډې شروع کیدو نه مخکې دغه خبره واضحه وه چې دا غونډه به کم نتیجې ته نه رسیږي. دغه یو تعامل د ملګرو ملتونو د امریکا او د طالبانو ترمنځ چې دوی په منځ کې دغه خبرې شروع شي، یو کامیابی امریکا دا غني چې طالبان موږ می سره وستلو. تیر غونډه کې کستاسو پام وی طالبان غونډه ته حاضر نشو چونکی هغه کې خزیوی. دغه ځل طالبانو د ځنې طالبانو د ملګرو ملتونو سره وعده کړی و چې مون سره که خزی کینی سه مسله نشته. خو په عین وخت کې چې کله ملګرو ملتونو خوځو ته بلنه ورکړه، طالبان ورته ویلې که په یو دروازه خزی را نه وځي په بل دروازه باندې مونږ وځو او هیڅ قسم خبرو ته نه کینو. امریکایان کوشش کوي چې د طالبانو سره یو تعامل وکړي، انګیجمنټ وکړي. دغه چې امریکایان هم طالبان هم غواړي چې د امریکای سره او د ملل متحد سره کینی، خو طالبان د خپلو جنگیالو نه د خپلو علما او ملایان نه مجبور دي چې هغوی ډیر د خزو په معامله کې سخت دریز لري. امریکایان هم د خپلو خلکو نه مجبور دي او ملګری ملتونه هم مجبور دي چې دوی یو څو خایي چې د افغانستان کې موږ سره پرمختګ کړی دی. زما په فکر باندې په لنډ وخت کې، په راتلونکي یو کال دوه کالو کې به دا ډیره مشکله وي چې دوی کوم نتیجې ته ورسیږي.
بل خو هغه څه ملګرو ملتونو ویلي چې د دوه د ناسې په درې مورځ اتو افغان خزینه سازو سره هم خبرې شوې دي. خو یو شمېر نړیوال سازمانونو ویلي دی کانفرنس کې افغان خزې نه وي او دا کار غندل دي. بل خو د امریکا خارجه وزارت هم د خزو د نه ګډون لامل خپلې اوږي له ملامتۍ څنډلې او زیاته کړې ده چې ملګرو ملتونو ډاډ ورکړی چې دغه ناسې ته به افغان خزې هم راشي. د غونډې د موثریت او سترګو لیدلي حال په اړه مې د دوهې کانفرنس ګډونوال او د ازادۍ راډیو سینیئر همکار احمد تکل پوښتلی دی. تکل صاحب، ستړي مشئ، که راته ووایاست چې د غونډې د سترګو لیدلي حال او جریان څه و او د ګډونوالو نظرونو کې د افغانستان لپاره څومره اهمیت لا هم موجود و؟ آیا خبریالانو د دغې غونډې جزئیاتو ته لاسرسی درلوده؟
د دې غونډې ټول مطالب ټولې لیدنې کتنې د بندو دروازو تر شا وې او د غونډې تر پایه پورې هیچ چاته په دې اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړو استازو او د طالبانو د حکومت د چارواکو لخوا معلومات نه ورکول کېدل. د ملګرو ملتونو د اسنادو له مخې د دې غونډې درې هدفونه درلودل چې لومړی د افغانستان سوله او ثبات و، دوهمې د افغانستان پرمختګ او درېیمه موضوع یې د افغانستان بشري حقونه. دا هغه درې مهم مسایل و چې د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا په دې غونډه کې بحث پرې وشو. خو دې غونډې ته د طالبانو استازو چې د طالبانو د حکومت لوی ویان زبیح الله مجاهد مشري کوله، له یوه نظره یا لکه په بشپړ ډول له یوې کړکۍ نه کتنه کوله، اما د ملګرو ملتونو چارواکو له یوې بلې زاویې دې غونډې ته کتنه کوله. د طالبانو د حکومت د چارواکو ډیر تمرکز پر پرمختیایي مسایلو و. دوی یادونه کوله چې د ملګرو ملتونو له چارواکو سره د افغانستان د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې او همداراز کاروانګرو ته د بدیل معیشت په مسله باندې خبرې کړې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال په خپل خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د افغانستان د بشري حقوقو مسایل په تیر د نجونو د تعلیم او د کار مسله په وار وار بیا بیا د غونډو دوه ورځنۍ غونډې په بحثونو کې راپورته شوه او ظاهرا دواړه لوري هم د طالبانو لوري او هم د ملګرو ملتونو استازي له دې غونډې نه راضي ښکارېدل. د دار زیات د غونډې په پای کې هغه مهال چې دواړو خواوو له خبریالانو سره خبرې کولې په وضاحت سره ښکاره شوه.
ډیره مننه تکل سی په اوسم راګرځو بیرته اومې ورسته. سره له دې چې له دریو کالو راهیسې په کور دننه او د باندې د هر قشر افغانانو د نجونو په زده کړو د بندیز د لرې کولو بیا بیا غوښتنه کړې خو د طالبانو حکومت وایي د نړیوالې ټولنې په غوښتنه به د ښځو پر زده کړو او نورو فعالیتونو بندیزونه او محدودیتونه لرې نه کړي. د طالبانو د حکومت وایان او د دوهې په درې مناسبه کې د دوی د پلاوي مشر ذبیح الله مجاهد کابل کې وی خبري ناشې تویلي د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو او ښځو ستونزې د نړیوالو په غوښتنه نه حلوي بلکې دا مسله او د ښځو ستونزې کورنۍ موضوع بللې ویلي دي چې افغانان باید دا درک کړي چې دوی د نړیوالو په خبره عمل نه کوي. مجاهد د غراز د دوهې د کانفرنس څنډه کې هم خبري اعلان تویلي د نجونو د خونځې او پستونځ هغه وخت بحث کېده شي چې دوی پوه شي افغانستان تر کوم بحران او داخلي بې اتفاقۍ ته نه ځي. هغه ټکه چې کارپوهان د طالبانو په منځ کې اختلافات ته اشاره بولي او ټینګار کوي چې پر دې موضوع طالبان خپل منځ کې په لوی جنجال سره اوړېدل شي. دا په داسې حال کې ده چې له زرو زیات ورځې وشوي چې طالبان پر نجونو په هنتون خونځې او د کار دروازې تړلې او تازه یې په ټول هیواد کې ښځو ته معاشونه هم 5000 افغانۍ پورې راښکته کړي.
په زندانونو کې تر اوسه پورې زیاتره هغه خزینه بندیان دي چې دوی د خپل حق او د نورو د حقونو لپاره غوښتنه کوله. دوی په ژړا او فریاد خپل غږونه اوچت کړل. دوی وزر وک طالب مشرانو ته وویل هغه خزینه او چې د نورو خزو د حقونو لپاره په افغانستان کې کار کوي دوی لاړ له طالب مشرانو سره کیناستي په وزر او زاروی ورته ویل چې نور نو بس د یو دنجونو پر مخ د تعلیم او زده کړو دروازې خلاصې کې ولې دوی هیڅ وانه وریدل. نو دوی مجبور دي چې خپل غږ تر نړۍ او نړیوالو ورسوي او هغوی په دغه برخه کې مداخله وکړي ځکه دا یو بشري حق دی یو اسلامي حق دی چې له دوی څخه اخیستل شوی دی او باید ورکړل شي.
تعلیم باندې تجارت کول په تعلیم باندې د خلکو دومره سرګردانی و خلکو ته جوړول کله ویل دا داخلي مسله ده کله ویل د مونږ د نړیوالو په خوله باندې دا نه خلاصو. واقعا په اوسنی دولت کې د تعلیم د لارې د هوارولو اراده نه کوم. که واقعا دلته اراده وي په درې کلونو کې هیڅ امکان نه و چې دوی د حل لار نه وي ورته پیدا کړې. څه ستونزه ده په تعلیم کې؟ نه شرعي ستونزه ده، نه اسلامي ستونزه ده، نه کلتوري ستونزه ده. که تاسو وایئ دا کلتوري ستونزه ده خو خاصه کې تاسو خاصه کې څوک سي زی به څوک سي نه زی نه به زی څه فرق کوي؟
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiash.
او د کونړ د شګل ولسوالۍ قومونو ازادي رادیو ته د ویډیوي ثبوتونو پاستول ویلي لږګون او سلګون کلون راهیسي ځای خلکو د دې سیمه زنګلونه د قومي تړو لمخې خوندي ساتلی وخصوص د طالبانو په واکمنۍ کې په یو او بل نامه د دوی د زنګلونو د ملي شتمنۍ چور روان دي. د قومونو ازادي رادیو ته ویلي حتی د جمهوریت په محل هم چا د جرأت نشو کولای چې د کونړ د شګل زنګلونه وری وي او لږی قاچاق کې خوځ د خلکو د سترګو پوړاند یو شمیر طالب مسولان په زور د غزایي لږی باس یو قاچاقي وي. دوی وایي تیر دریو کالو کې د شګل شاوخوا 30% لږی قاچاق شوه او د دوی د بیا بیا غوښتنو د پاسه هم طالبانو د دغه کار مخنه ده ویل. د ځای خلکو په وینا دوی ثبوتونه لري چې د کونړ شګل کې د طالب ځواکونو دوه ټولې تر ډیره د دوی د سیمې لږی قاچاق کړی دي. دوی له طالب مشرانو غوښتي چې د دغه کار مخه ورسره ونیسي تر څو د شګل ځنګلونه له چور او تالان څخه وژغورل شي.
آیا دا حکومت د قاچاقبرۍ د پاره جوړ شوی که د خلکو د ساتنې د پاره جوړ شوی د ملک د ساتنې د پاره جوړ شوی؟ که چېرته د ملک ساتنې او د خلکو ساتنې دا چې د شپې قاچاقبرۍ کوه او دا خو سوړې د ټول خلکو ته دا شتاد بیګا د شپې ګاډي معلوم شوی دی ته معلومیږي تا به خلک په قاچاقبرۍ وپیژني تا به خلک د ځان په ساتنې باندې ونه پیژني تا به خلک د امنیت په خاطر ونه پیژني. دا زموږ حق دی، دا زما وطن دی، دا زموږ ملک دی. موږ په دې قرباني ورکلي قرباني پی ورکو د هغه حکومت دفاع مونږ کوو چې هغه د خلکو خیال ساتي د خاورې خیال ساتي د زنګلاتو ساتي چې کم د خلکو خیال نساتي د زنګلاتو خیال نساتي نو آیا کو دغه په ځای زمون په ځای تاسو تاسو د شان حکومت مانی
او سره لدی چې تیرونه دوه ځل د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د امکان او اړتیا په صورت کې پر افغانستان د بریدو د ټي ټي پی پر ضد عملیاتو تر سره کولو ټینګار وکړ. بل خوا طالب پلاوی د دوهې غونډې په حاشیه کې د دوستانه ماخامنۍ لپاره د پاکستان د سفیر کور ته تللی. پاکستانی دفاع وزیر تیرونه دوه واره وویل چې افغانستان کې ټي ټي پی پسې عملیات کولای شي او کې اړتیا شوه دا کار به وکړي. حتی په دې اړه د طالبانو اجازه ته هم اړتیا نه لري، خو سربیره پر دې هم په دوحه کې د پاکستان سفارت هغه انځورونه خپاره کړي چې د ذبیح الله مجاهد په شمول د دوحې د غونډې میلمانه طالبان د پاکستانی سفیر محمد اعجاز کور ته په میلمستیا ورټول شوي دي. طالبانو د دغه ناستې په اړه هیڅ نه دی ویلي، خو د ناستې ګډونوال پاکستانی استاد یاسف دورانی او دوحه کې د پاکستان سفارت ویلي دغه دوستانه ناسته کې د ورورولۍ، ګاونډیتوب او ګډو مشترکاتو په پاللو باندې ټینګار شوی دی. پاکستانی لوري له دې میلمستیا وړاندې په دوحه کې له طالب پلاوي سره رسمي لیدل هم کړي وو، خو په ټویټر د پاکستان له لوري د دغې ځانګړې میلمستیا د انځورونو له خپرېدو وروسته پوښتنې زیاتې شوې چې طالب پلاوي د رسمي سفر په ترڅ کې دغه دوستانه میلمستیا ته څه ضرورت درلوده او هلته یې څه کول. شنونکو ټینګار کړی دی چې که طالبان رښتیا له پاکستان سره اړیکو کې د کړکېچ ښکار دي، نو دا دوستانه بنډارونه یې د څه لپاره دي؟
زما په اند شاید دا به یو جشن و د افغانستان د بربادۍ او د پاکستان د ملي ګټو د تضمین لپاره. عجیبه خدا دا چې هممهاله د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د افغانستان ضد څرګندونې کوي او د دې ترڅنګ په افغانستان کې د ننه پرته د چالې اجازې د عملیاتو یادونه کوي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یا دفاع وزیر یا کوم بل غړی پر دې هیڅ غبرګون نه ښایي. خو په دوحه کې د پاکستان د سفیر په کور کې ورته مزې او چرچې او مله مهمه ده.
او داسې ښکاري چې امریکا کې د افغان جمهوري نظام سقوط او د نړیوالو ځواکونو انخلاف اوس د ولسمشری ټاکنیزو مبارزو کې په جنجالي موضوع بدله شوې ده او ترامپ او جو بایدن ملامتي یو پر بل اچي. تازه د امریکا د ولسمشری دغو دوه نوماندانو ترمنځ مناظره کې ترامپ تور لګولی ده چې د بایدن په خاطر په ټوله نړۍ اور بل دی، خو بایدن وایي دا ترامپ و چې په خپله دوره کې څه ونه کړل. د دې مناظرې تر ټولو تود بحث د بهرني سیاست په برخه کې وشو، چیرته چې پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ بایدن له افغانستان وروسته د اوکراین د جګړې او د اسرایلو حماس د نښتو په برخه کې پړو وباله. ترامپ اوسنی ولسمشر جو بایدن تورن کړ چې له افغانستانه د امریکا د وتلو په برخه کې ناکام او تر دې حده بې غور و چې حتی د میلیاردونو ډالر وسلې تر شا طالبانو ته پرېښودي. ترامپ هم دا زیاته کړې ده چې د افغانستان څخه تر راوتلو وروسته د روسیې ولسمشر دا ټول مسایل څارل او د دې جرأت پیدا کړ چې په اوکراین یرغل وکړي او اخوا په اسرائیل هم حماس برید وکړي. ولسمشر جو بایدن بیا د ترامپ دا تورونه بې ځایه بللي او ویلي دي چې په حقیقت کې ترامپ د دغو ټولو ګډوډیو مسؤل دی، ځکه د ده په خبره په خپل وخت کې د ګڼو مسایلو په اړه څه ونه کړل. دې مناظره کې چې شاوخوا 90 دقیقې دوام وکړ، کاندیدانو له سره تر پایه یو پر بل کلک نیوکې وکړې او هیڅ یو بل سره په لاس روغبړ هم ونه کړ.
د ترامپ که چیرته کامیاب شي او حکومت ته راشي، په خوا دوه درې کاله مخکې ترامپ دغه خبره کوله چې زه به په طالبانو باندې گزارونه کوم او هغه وسلې چې طالبان ته پاتې دي دا وسلې به ټولې خونسا کوم. په اوسني بحثونو کې ترامپ داسې څه نه دی ویلي، خو زما ځنې خصوصي ناستې چې د کالیفورنیا د ریپبلیکن پارټۍ د جمهوریت خواو ماوینه او جان ډوټری چې زمونږ د کانګرس غړي دي هغه سره ما یو ناسته لرله او هغوی په ناسته کې دا خبره وکړه چې زمونږ ترامپ سره خبرې شوې دي او دا قوي امکان دی چې کله ترامپ بیا رسې د جمهوریت راشي دی به په طالبانو باندې گزارونه کوي، چې کوم هم ترامپ دا خبرې په واضح توګه نه کړي. نو ما ورته وویل چې دا په افغانستان ته یو بل غمیزه یو بل مشکل راوړي کله کدی په افغانستان کې دغه گزارونه وکړي د طالبانو او د دنیا تعلقات به نور هم خراب شي او د دې غټ اثر به د افغانانو باندې د افغانان مشکلات به نور هم سیوا شي. لکه موږ تاسو چې په خوا کتلی دي ترامپ د دغه شایانو ډیر پروا نه کوي، هغه چې سو په خپل ذهن کې وي هغه کارونه کوي. نو خدای دې وکړي چې هر څه چې وي د افغانستان په خبر باندې وي، خو زه چې کوم فکر کوم ماته د افغانستان آینده ښه نه ښکاري.
او د پاکستان لخوا افغان کډوالو ته د جون تر دیرشمې نیټې پورې د ورکړې مهلت لپاره تر رسیدو سره سم د غیواد کې شاوخوا 8500 افغان کډوال د شړل کېدو لګواخ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي که د افغان کډوالو د شړلو لړۍ بیا زور واخلي نو دوی اندېښمن دي چې ممکن زرګونه له خطر سره مخامخ افغان کډوال هم په دې ډله کې بیرته خپل هیواد ته ستانه کړی شي. د پاکستان حکومت د اپریل په لومړیو کې ویلي وو چې د جون تر دیرشمې د پی او آر یا د ثبت شویو افغان او د ACC یا افغان اتباو کارت لرونکو کډوال په زور نه باسي، خو د شمیرو په اساس پاکستان یوازې 13 میاشت 2000 افغانان راشړلی چې دا لوړ میاشت زیات شمیر دی. د ملګرو ملتونو د راپورونو لمخې پاکستان د افغان کډوالو د اخراج په لومړي پړاو کې تر دې دمه 6900 افغانان له خپلې خاورې شړلي چې په دې ډله کې نږدې 1500 کسانې یوازې سږ کال اخراج شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری د پاکستان څنګ مشر فلیپ یا خان لر ویلی د پاکستان حکومت باید د افغان کډوالو په وړاندې له نرمښت کار واخلي ځکه هغوی له خپل هیواد را تښتیدلي او د خوندیتوب په لټه دي. خو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي منیر اکرم ویلی افغانستان کې اوس شرایط سم شوي دي او دوی د 14 لک افغانانو د شړلو لپاره تدابیر نیولي، خو نړیواله ټولنه باید د دغه پروګرام په تطبیق کې ورسره مرسته وکړي. او سم ټولنیز شبکې د ټولنیز شبکو د تیرې اونۍ تر ټولو ګرم او توند موضوع د طالبانو لخوا د خزینه کارمندانو د معاشونو کمول و چې حتی د کابل د صحت طفل روغتون ډاکټران یې مظاهرې ته اړ کړي. دغو ډاکټرانو کاري اعتصاب کړی او ازادي راډیو ته یې د ویډیو پاستول ویلي. طالبانو د خپل مشر د حکم له مخې په کور د ناستو او اړینو ځایونو کې په کار بوختو ښځو ته معاشونه یوازې 15000 افغانۍ ټاکلي. بلخوا خبر شوی مکتوبونه خیچې د پهونی وزارت د شپږمو ټولګي او پوري خزینه خون کوته هم ماشونه 15000 ټاکلی دی او فعلاً دا ماشونه پرې لري و سره تر ثانی امره پوري قطه شوی هم دي. طالب فعالان ویلي د دغو مېرمنو د کورنۍ او نارینه زیات ماشونه اخلي او 15000 افغانۍ د خزو لپاره کافي ماش دی، خو د طالبانو مخالف او فعالانو بیا پر خزینه کارمندانو غږ کړی دی چې کاري اعتصاب ته دوام ورکړي او د طالبانو تر واک لاندې هغو ادارو کې چې طالبانو پکې خزینه کارمندانو ته اړتیا لرلی وسی کار ونه کړي. د ټولنیزو رسنیو ګرمه موضوع تیرونه د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د کانکور ازموینه کې د خلکو کم ونډه هم و او خلکو باسونه کړي دي که جنو ته د زده کړو اجازه وای په دغه ډول ازموینه کې به د ګډونوالو شمیر اوس څو چنده لوړو. سکال د کانکور څلورم پړاو ازموینه کې له ننګرهار 9500، له خوست 3300، له کندهار 1380 کسانو او هلمند 1100 کسانو، فراه کې بیا 603 کسانو په دې ازموینه کې ګډون کړي. طالبانو پر روان پړاو کې د وو ولایتونو ننګرهار، کندهار، خوست، لغمان، فراه، هلمند او نیمروز له ځوانانو ازموینې پیل کړې دي چې په خبرو شویو انځورونو کې سکال لیدل کېږي. ګڼو سپینګرو 12 پاسانو هم برخه اخیستې ده، خو نجونو ته پر لپسې دریم کال لپاره هم دغه ازموینه کې د نوملیکنې او ګډون اجازه نه وه.
ګورې د کانکور ګډونوال په جمهوریت کې شاوخوا 2 لک کسان ولو، اوس په 15000 تر ټیټ شوی دي. دا ولې لکه مس شوی دي؟ بے تعلیم خدا ملک نه جوړیږي. سه هر څوک بے تعلیم دا ملک نه جوړولای سي، نه سي جوړولای، نه سي جوړولای. یو د ترافیک ستونزه مثلا ته په مدرسه باندې نه سي حل کولای. د ترافیک ستونزه په کومه دوره کې تاسو ویل دي؟ په غټه دوره کې مو ویل دي کومه په وړه دوره کې ویل دي چې تاسو راوسته د ترافیک په اداره کې مو هم ملا کېنه ولای. ملا به ترافیک په اداره کې څه وکي؟ د مخابراتو په اداره کې به څه وکي ملا؟ بل اخر باید تعلیم ته لاره ورکړ سي. نن که د افغانستان خلک دا خبره په وزر باندې، په زارې باندې، په مشوره باندې تاسو ته کوي، سبا د سی ورځ راځي چې هغه وخت به تاسو زموږ دا درکو خلک به ول تاسو سره نه منم.
او په ټولنیزو رسنیو د طالبانو پلوي دوه فعالان بیا تیرونه د دوی د وروستي څرګندونو لامل تر سختو نیوکو لاندې. سلیم پیګیر د خپل هغه څرګندونو لامل نیوکو سره مخ شو چې په وی رسنۍ کې کابل کې ل شپږم ټولګي پورته د نجونو د خونځي او د خلاصون اوازه ګډه کړه. هغه په یو بحث کې ویلي لنه هم ټولګي پورې شوتلوي شخصي مکتبونه خلاص شوي او د لونی پکې درس وایي، خو فعالانو ټینګار کړی دی چې ښاغلی پیګیر د طالبانو ته د لابیګرۍ پر ځای هغه وتلي خونځي خلکو ته په ګوته کړي چې طالبانو اجازه ورکړې ده تر څو نور هیوادوال هم زده کړو ته خپلې لونې ور واستولی شي. د پتنګړی کاکې په نوم د طالبانو یو پلوی فعال چې تازه لندن ته تللی ده یو ویډیو خبره کړې ده چې نوموړي تر حضوري زده کړو افغان نجونو ته آنلاین زده کړې غوره بللې دي. دغه څرګندونې پر نوموړي د ګڼو فعالانو نیوکې پارولې چې افغانان انټرنیټ ته لاسرسی نه لري او هغه کاکۍ پر ځای د دې چې د نجونو د زده کړو لپاره مبارزه وکړي د وږي ولس سر ته پراټې لټي. اغلی کاکی له دغه سرګندونو ورسته خپل سپیناوی نه دی ورکړی.
میډیا استاد ایمون خونی خو ته چې تم مدرسې دې د شپې کم نه درسم پر سپکی دي بل آنلاین هوم سکولم یو طریقه ده د علم
خو هغه مونږ نه مونږ هوم سکولینګ نشو کولای په افغانستان کې. افغانستان کې انټرنیټ نشته ده هغه دغه کورنۍ سکو میډیا څخه تعلیم ته اکسس لري هغه خپل د یو ټیم ډوډۍ ساتنه څخه پیدا کولای خو ته به افورد کولای سي انټرنیټ باغې نه څه افورد څنګه هوم سکول یو.
او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې چینایي ساينس پوهانو لمړی وار داسې روبوټ جوړ کړی دی چې د انسان د مغزو د حجراتو په واسطه به کنټرولېږي. دا روبوټ چې د تیانجن پوهنتون څېړونکو جوړ کړی له انساني دماغ سره د کوم چپ په واسطه نه وصلېږي بلکې د ګری میټر په نوم داسې ټکنالوژي پکې کارول شوی چې الکترود چپونه لري او د انسان د دماغ حجرې پکې کارول شوی دي. دغه روبوټ ته بدن نه د باندې د انساني حقيقي حجراتو د ژوندۍ ساتلو توان هم ورکول شوی دی چې پکې د موجود چپ په مرسته هم دغه حجرات فعالېږي. جالب دا ده چې یاد هایبرید اعصاب لرونکي روبوټ ته د کوم ژوندۍ انسان اړتیا نشته بلکې فقط د انسان د اعضا ورته پکار دي ترڅو دا پرې کنټرول او عمل وکړي شي. دا روبوټ هر ډول حرکت کولی شي شیان پیژني او سترګې نه لري خو د سنسرونو او سیګنالونو په واسطه عمل کوي. د ساينس پوهانو په وینا دا روبوټ به هغو انسانانو سره په کار کې ډیر مرستندوی ثابت شي چې د دماغي سکتی او ګوزان یا نورو ناروغیو د ښکار کېدو لامل په خپل مهم او ضروري کارونه نشي کولای بلکې د روبوټ په مرسته یې چې څه ذهن کې ګرځي تر سره کولای به شي. او شو برکان خو پیژني خو کله مو داسې فکر کړی دی چې د خدای دا نازک مخلوق به له انسانه زیات فاصله په هوا کې ووهلی شي؟ هو، تازه د اسپانیا بوتانیکا پوهنتون ساینس پوهان ویلي دا نازک مخلوق کولی شي په ډیر ډله ییز ډول بسته یو لوی سمندر نه په هوا پورې وځي. دوی معلومه کړې ده چې د شوپارکانو یوې ډلې د اقیانوس بهر پر سر 2600 کیلومتره واټن له ځنډ او خنډ یا دمې پرته وهلی دی. دغه تحقیق په 2014 کال کې پیل او 10 کاله دوام وکړ چې له مخې معلومه شوه جنوبي امریکا ته د شوپارکانو ډلې څنګه تللې دي. ساینس پوهان ویلي شوپارکان یو نازک مخلوق نه بلکې د نه باور وړ صلاحیتونه لري تر دې چې لای هم تر لسکران تحقیق وروسته په اړه ډیر څه نه دي معلوم شوی. دوی وایي د جینومونو او ډي ان ا له معلومولو وروسته ورته پته ولګېد چې جنوبي امریکا ته له اروپا او افریقا نه هم حتی د شوپارکانو نسلونه تللي دي. ساینس پوهان وایي دوی ته معلومه و چې د شوپارکانو ډلې اروپا ته له افریقا نه 9000 کیلومتره لاره وهي خو د سمندر له لارې چې د دمې هیڅ ځای پکې نشته. دا حیرانوونکي ده چې څنګه د شوپارکانو ډلې له دمې آرام او شپې تیرولو پرته امریکا ته تیرېدای شي. په نیچر کمیونیکیشن ژورنال کې په دې اړه راغلي تحقیق کې ویل شوی دی چې د شوپارکانو ډلې له افریقا نه جنوبي امریکا ته اتو شپو ورځو کې رسیدای شي. او تاسو بل یو هیواد نه بل هیواد ته 12 ساعت یا تر دې اوږدي الوتنې کړي وسی او یا به مو اوریدلی وسی خو نن به مولا داسې څه خبر کړم چې د سکاتلندي ټاپوګانو ارکنی وستری او پاپا وستری ترمنځ منظمي الوتنې کیږي او دغه الوتنې واځي 2 دقیقې وخت نیسي. د دغه جزیرو اوسیدونکو د خپل منځي تګ راتګ لپاره یوازې 2 لارې لري یا به د سمندر لاره کې ختیو کیږي او یا به الوتکه کې سفر کوي. خو د دې ځای خلکو ته د سمندري سفر پر ځای دوه مپشن یا په الوتکه کې سفر ډیر خوندور او لمړیتوب لري. دغه سفر په محل هر الوتکه لیوی جزیره نتربلی جزیره پورې سفر لپاره تر 90 ثانیو پورې وخت هوا کې تیري خو کله کله دا سفر 3 دقیقې هم وخت ونیسي. دغه دوه جزیرو ترمنځ 2 کیلومتر واټن دی خو ترمنځ د الوتنو پیل په 1918 کال کې شوو. او په همدې سره د نن بوم ورځ عمران غړم هر جمعه د ازادي رادیو لپاره سپو د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادي و مورز له سید شنواری سره مه هیروي.
کلی ترازا ختم کویزا صبر میں تمام شو ختم کویزا صبر میں تمام شو یار مسافرا بس دکلی ترازا یار مسافرا بس دکلی ترازا ختم کویزا صبر میں تمام شو ختم کویزا صبر میں تمام شو شمانو باندھ بے شما ہم پتا سے پتا لے بانو باندھ بے شما ساچی درات لو پکو مورز بھی آوازا ساچی درات لو پکو مورز بھی آوازا ختم کویزا صبر میں تمام شو ختم کویزا صبر میں تمام شو کویزا صبر میں تمام شو ختم کویزا صبر میں تمام شو ختم کا ویزا صبر میں تمام